درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده چې د مریض دیار لسو درنی وی د حمل چلر بشته می او د میلادي 2014 د اپریل دیار لسم سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې لمړی خبري مجله کې چې ز اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د انتخاباتو د قسمی نتیجو د اعلانې دول انتخاباتي کمیسیونونو څخه د ولسی جرګې د غشتنې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته په راپورونو کې درکو. لمړی د خبرونو لنډیز. د تخار د رستاق ولسوال د دې ولسوالۍ له بېځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه. د سوریې په حمص او د عراق په انبار ولایت کې درنې جګړې روانې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین په اړه روسیې ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو قسمی پایلې به نن یکشنبه اعلان شي. ټاکل شوی و چې قسمی پایلې پرون اعلان شي، خو د ناڅرګندو دلایلو له مخې دا کار نن کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل د قسمی نتیجو د اعلان لپاره باید تر شلو د زیاتو ولایتونو رای وشمیرل شي. په دې اړه نور تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د تخار ولایت د رستاق ولسوال وی که په دې ولایت کې د کورنۍ او بېځایه شویو وضعیت ته پام ونه شي، ګڼ کسان به مړه شي. عبدالمناف فیضی ازادي رادیو ته وویل مرستندویو ادارو یې دغو کسانو ته د مرستې غوښتنه کړې ده. د زیاته کړه د رستاق ولسوالۍ په خواجه خیراب کلي کې د ځمکې د شویدو له کبله 130 کورنۍ د تخار دشت قلا ولسوالۍ ته بېځایه شوي دي. موش چه وضعیت بولید، ما شمان شزیا و سپینجری نیستمن او پا دیر خطرناک وضعیت کیدی که لدوی سر لبنانه امرستی و نشی شای مرشی. د رستاق د ولسوال فیضی په خبره د جمعې په ماښام د مځکې د شویدو په پیښه کې د خواجه خیراب کلی له منځه تللی، څلور کسان مړه شوي او ځینې څاروي بې درکه شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن یکشنبه په دوبۍ کې له قرغیزستان سره دوستانه مسابقه کوي. د دې ټیم یو لوبغاړی حمیدالله یوسفزی ازادي رادیو ته وویل د دې مسابقې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
موږ تمرین کوو، الکان خام آماده دي، انشاءالله مازدیګر به انشاءالله قرغیزستان سره مسابقه وکړو او انشاءالله الکان کوم چې اروپا او امریکا نه راغلي دي افغانستان هم غوند انشاءالله چې آماده دي مسابقې لپاره.
د فوټبال نننۍ مسابقه د آسیا د چیلنج کپ سیالیو ته د تیاریو لپاره کیږي. د سوریې دولتي رسنیو مخالف فعالان پر یو بل په مرکزی ولایت هومس کې د داسې حملې تور پورې کوي چې ویل کیږي زهرجن ګاز پکې کارول شوی دی. د سوریې دولتي تلویزیون پرون ادعا وکړه چې د ورمې ورځې په دې برید کې دوه کسان وژل شوي او په یوه کلي کې د النصره ډلې د اړوندو وسلوالو لخوا د زهرجنو ګازو تر کارونې وروسته د سلو نورو کسانو سابنده شوې ده. په عین حال کې د اپوزیسیون د ملاتړې ډلې یعنی د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن بیا دولتي ځواکونه د زهرجنو ګازو په استعمالولو تورن کړی دی. دغه ادعاوې لا د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د عراق له رمادي ښار څخه د امنیتي ځواکونو په القاعده پورې د تړلیو وسلوالو او حکومت ضد قبایلو ترمنځ د درنو جګړو راپور ورکړی شوی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز دی چې پکې د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل شوي دي. دغه راز په نږدې ښار فلوجه او د انبار په نورو سیمو کې هم شخړې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل که هیواد د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي او د اوکراین له پولو خپل پوځیان لرې نه کړي، له نورو عواقبو سره به مخامخ شي. یو امریکایي چارواکي وویل چې جان کیری د خبرداري پرون له لاوروف سره په تلیفوني خبرو کې ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی کیری داسې کوم کره سند نه دی وړاندې کړی چې د ده اندېښنه تایید کاندي. د اوکراین د کورنیو چارو سرپرست وزیر ارسن اواکوف وایي د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو پرونی بریدونه د روسیې لخوا یرغلګر عمل دی. اواکوف پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د اوکراین د کورنیو او دفاع وزارتونو پوځي قطعې په څو ښارونو او ښارګوټو کې د پولیسو په مرکزونو او دولتي ودانیو د مظاهره چانو د بریدونو په ځواب کې یو عملیاتي پلان عملي کوي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا په نړیوال فضایي تمځای یا سټیشن کې د یو کمپیوټر د ترمیم کېدو امر وکړ. هغه کمپیوټر چې د روبوت سیستم د ملاتړ وظیفه یې لرله د جمعې په ورځ خراب شو. د ناسا چارواکو پرون وویل چې اصلي کمپیوټر جوړ دی او شپږ تنه عمله هم خوندي ده.
سلام سهر منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن د کابل اسمان براک دی، د تودوخه لوړه درجه 21 چټل لس. په کندهار کې هم اسمان براک دی، د تودوخه لوړه درجه 22 چټل 15. په هرات کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 23 چټل لس. په مزار شریف ښار کې اسمان براک دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه 23 چټل 14. او په جلال آباد کې به هم اسمان براک وي، د نری باران احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه 10 چټل 14 اټکل شوی ده.
ساعت و بجه او و دقیقی شپه تسهیل آزادی رادیو خبری مجل آوری. آزادی رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کرج، جلال آباد، کلات و سرآباد کې په FM 100.15 څپه لا صفا و وازی اوریدای شي. د دې خبری مجلې په دوام کې هم را سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې یوه برخه اعلان کړي. ولسي جرګې د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د هیڅ ارګان تر اغیز لاندې رانشي. د کورنیو چارو وزارت بیا له کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو پایلې ومني. افغان چارواکي وایي راتلونکی کال به له افغانستانه د ترکمنستان د ګازو پر پایپ لاین کار پیل شي.
ترکمنستان دغه شرکتونه درو نور مملکتو ته ور معرفي کړي، نو بېخي زه مطمئنه یم چې په 2015 کې به انشاءالله د دې کار شروع شي.
د روغتیا وزارت د افغانانو د عمر د اوسط د ډېرېدو خبره کوي. د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې د انتخاباتو د ترسره کولو او د هغو د پایلو د اعلانولو مسؤلیت په غاړه لري، پرون په نامعلومو دلایلو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یوې برخې نتیجې اعلان نه کړې. ټاکل شوی و چې دا کمیسیون د حمل د 14 منټې د انتخاباتو قسمي پایلې اعلان کړي. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان درکوي.
په خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو قسمی نتایج به د شنبه په ورځ اعلانوي، خو دا کار یې نن تپاتې کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور آزادۍ راډیو ته وویل چې نن به د رایو د ډېرې فیصدۍ نتایج اعلان کړي. نورونه ویل چې د 100% رایو نتایج به اعلان شي.
باید ووایو چې هر څه زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې د فیصدۍ په اساس باندې پایلې اعلان.
هغه په دې اړه هم له څه ویلو ډډه وکړه چې ولې له وعده سره سم دا نتایج تیره ورځ اعلان نه شول. خو د دې انتخاباتو د یو برخې نتایجو پوره برسره کېدو ګټونکي نه شي معلومېدای، تر څو چې د ثور د میاشتې په 14 نیټه لومړني او د همدې میاشتې په 24 نیټه وروستي نتایج اعلان نه شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو قسمي نتایج هغه وخت اعلانېدای شي چې لږ تر لږه 50% انتخاباتي مواد سیستم ته نوي داخل شوي. هغه ویلي وو چې له ټولو سیمو د نتایجو 40% پاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته را رسېدلې دي. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې د دوی څارونکي د رایې شمېرنې او د نتایجو د اعلانولو پروسه څاري. د فیفا رئیس جانداد سپینغر ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
موږ وزارت لرو هغه د نتایج د جماوري مرکز چې دل تزمون ناظرین حضور لري تر اوسه پر پټول تال کې راځي او امیدوارې چې د قرنټین په جریان کې د غیبی ورسی په جریان کې هم شفافیت تضمین زموږ لاسرسي تضمین چې زموږ ټول ملاتړ وکړي.
سپینغال ټینګار وکړ چې کله درایو کوم صندوق یا صندوقونه قرنټین کیږي باید د څارونکو او رسنوي په مخ کې وڅېړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې درایو هغه صندوقونه قرنټین کیږي چې د درغلیو شک یا ادعا پرې کیږي. د دې کمیسیون چارواکو هم ژمنه کړې چې که د رایو کوم صندوق یا صندوقونه قرنټین کیږي نو د څارونکو او رسنیو په مخ کې به چړل کیږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو وغوښتل چې په خپلو چارو کې خپلواک عمل وکړي او د هیڅ ارګان تر اغیز لاندې رانشي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون په عمومي غونډه کې وویل باید د خلکو د احساس درناوی وشي. ځینو وکیلانو هم تاکید کاوه چې د رایو په شمیر کې د خلکو رایې ضایع باید نشي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیندر کوي.
د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون له مخې ولسی جرګه دا صلاحیت لري چې د دواړو کمیسیونونو چارې په دقت سره وساري او له سره پرې غور وکړي. ابراهیمي وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلواک دی او باید خپلواک عمل وکړي.
ما مخاطب میسازیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را.
مونږ د انتخاباتو پر خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونونو غږ کوو چې په هیڅ صورت د خلکو اراده له پامنه غورځوي. ولسی جرګه د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د هغوی هر ډول اجراءات وڅاري. دا کمیسیون باید د هیڅ دولتي یا غیر دولتي ارګان یا د کوم کاندید تر اغیز لاندې رانه شي او د افغانستان خلکو ته روښانه ځواب ولري.
د ولسی جرګې رئیس وویل په خاطر دې هم د انتخاباتو په حق له اعلانې خبرې کړې وي او اوس هم ملاتړ کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا سرګندونې کوي چې ځینو سازمانونو په دې انتخاباتو کې د درغلیو په حق له یو لړ سرګندونې کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون ویلي چې داسې اسناد ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې درغلی ښیي. په دې ورځ د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم وویل چې ځینو زورورو د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنې کړې دي. ځینو وکیلانو وویل د دواړو کمیسیونونو د مسؤلینو ترمنځ باید هماهنګي زیاته شي.
تناقضات در پیشنهاد و در نظریات رئیس کمیسیون انتخابات و رئیس
د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د رئیسانو په نظریاتو کې تناقض لیدل کیږي. کله وای سرغړونې ډېرې وي او کله وای په دې بهیر کې بدلون نه راولي. د دوی له خبرو دا نتیجه اخیستل شو چې دوی غواړي د خلکو له ارادو سره لوبې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس آزادی راډیو ته ویلي چې تر اوسه پورې دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي چې څېړل روان دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم تل هرم خواه کاندیدان چه برالی شوی نیدی نو آقای دی لکه پنور محوادونه که اپوزیسیون تزی باید پامق شکل اپوزیسیون تلا چه او خلق مظاهرو و دینور و یا بحرانی حالات را شدی تیونا هستی.
نمی نور محمد دی پکتیا ولایت یاریوب زازه و لسواله نه دا غالو ما مخیم دا ذهن که را گرزی دلی وای چه کلا با ما چه کامیاب شو دویم سیالی چه اولم برای کی غور کرده چه نورا با افغانستان که گرواده جولی نکی هم دا غصیدی هم اغون درس و اخری هم غشه اوکی اغن هم دا غخته نده چه پا افغانستان که نورا دیداری پاسات دی منزه یوسی کامیاب رئیس جمهور نم دا غخته نده چه نورا دی غریب مظلوم و لس غم خوش
از من عجیس جمال دو پلچخی و قلعه جبار رسیدون که ایران بس خدای دا غصه را پی که چه مزمنگ دا ملک جور شی پی او انتفاق برای شی او دا جنگ و جدل در طور ختم شی بس خلاص ما دا غط از دوز مگن دا غط شی بس آرامی بس آینده حکومت که چه کم انتفاق با دا طول و خلق و پیرازی او دا خیر سره خدای پاک دا غصه سره که چه دا خیر مگن تا جو طول بکی.
د کورونا چارو وزارت هم د افغانستان له سیاستوالو او کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو نتیجې ومني. په دې اړه هم په همدې خبري مجله کې لږ وروسته راپور لرو، خو اوس د دې خپرونې د مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو قسمي پایلې به نن اعلان شي. د تخار ولایت د رستاق ولسوال وایي که په دې ولایت کې د کورنیو بې ځایه شویو وضعیت ته پام ونه شي ګڼ کسان به مړه شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوبی کې له قرغیزستان سره دوستانه مسابقه کوي. د سوریې دولتي رسنۍ او مخالف اعلان پر یو بل په مرکزي ولایت هومس کې د داسې حملې تور پودی کوي چې ویل کېږي زهرجن ګاز پکې کارول شوی دی. د عراق له رمادي شهره د امنیتي ځواکونو په القاعده پورې د تړلیو وسلوالو او حکومت ضد قبایلو ترمنځ د درنو جګړو راپور ورکړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل که هیواد یې د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي او د اوکراین له پولو خپل پوځیان لرې نه کړي، له نورو عواقبو سره به مخامخ شي. د اوکراین د کورنیو چارو سرپرست وزیر ارسن اواکوف وایي د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو پرني بریدونه د روسیې لخوا یرغلګر عمل دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا په نړیوال فضایي تمځای یا سټیشن کې د یو کمپیوټر د ترمیم کېدو امر وکړ. تاسې زموږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې یو راپور دی چې د روغتیا وزیر وایي چې د افغانانو د عمر اوسط زیات شوی دی. که په دې موضوع تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر څرګند کړئ. اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه.
د شیکاګو تریبیون ورځپاڼې په دې اړه چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به څوک وي یوه مقاله خپره کړې. په ورځپاڼه کې راغلي سره له دې چې څوک نه پوهیږي د افغانستان راتلونکی مشر به څوک وي، خو ډیرو د انتخاباتو ترسره کېدل په نیک فال نیولې دي. شیکاګو تریبیون لیکي د افغانستان د تیر اونۍ د انتخاباتو نتیجه معلومه نه ده، خو د ورځپاڼې په باور د تقلب لاړ خرشای دا ځل د 2009 کال تر انتخاباتو پاک وي. د ورځپاڼې لیکوال په غټو ټکو لیکلي چې د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته هر څوک چې انتخابېږي کارځای به نه وي. شیکاګو تریبیون دغه راز لیکلي، افغانستان اوس له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره د امریکا مرستې ته اړتیا لري، خو د لیکوال په خبره ولسمشر کرزي داسې دریځ نیولی چې له مخې یې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لا تر اوسه هم نه دی لاسلیک شوی. خو ورځپاڼې پر دې ټکي غور کړی چې د افغانستان د انتخاباتو دریو مخکښو کاندیدانو په خپلو خبرو کې ویلي چې د بریالیتوب په صورت کې به له امریکا سره دغه تړون لاسلیک کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبري انعکاس څرګندلی دی او په دې اړه یې یوه مقاله لیکلې ده. د دې مقالې نوم دی انتخاباتو د افغان خبریالانو لپاره د یو ملي ماموریت حیثیت غوره کړی. نیویورک ټایمز لیکي د انتخاباتو په ورځ او تر هغه وروسته د افغانستان رسنیو تر ډیره پر مثبتو ټکو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په باور په دې انتخاباتو کې مثبت ټکي لږ هم نه ول. د مثال په ډول د خلکو ګډون ډیر او د تاوتریخوالي شکایتونو سطح ټیټه وه. ورځپاڼه لیکي که یوه ستونزه هم موجوده وه نو رسنیو ظاهرا هغه کوچنۍ وښودله. د نیویورک ټایمز په دغه مقاله کې د ټایمز او هارپرز مجلو یوه لیکوال مجیب مشال له قوله لیکل سوي چې وایي د سیمه ییزو رسنیو برخلیک د افغانستان د قدرت د انتقال په برخلیک پورې تړلی دی. اکانومیست نشرې بیا په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې لپاره 10 میلیارد ډالر ضایع شول. دغه نشرې لیکي په 2010 کال کې په شاوخوا 200,000 هکتار ځمکه کې افغان بزګرو کوکنار کرلی او دا په وروستیو کلونو کې د کوکنارو د کښت تر ټولو لوړ اندازه شي. اکانومیست د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش له قوله لیکي چې وایي که هدف د کوکنارو د کښت کمول وي نو موږ ناکامه یو، او که هدف د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی وو موږ ناکامه سوي یو.
فریبا ظاهر و چې د نړۍ څو ورځپاڼو ته کتنه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي د افغانستان له سیاستوالو غواړي چې د انتخاباتو نتیجې ومني. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي دا خبره پرون په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو له امله د امنیتي ځواکونو د ساینې لپاره جوړه شوې وه. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
افغان امنیتي ځواکونه د تیرو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو له امله ستایل سوي دي، خو اوس ځینې امنیتي مسؤلین وایي مهمه دا ده چې سیاستوال هم پر انتخاباتو د خلکو رامنځته سوی باور زیانمن نه کړي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي وایي د افغانستان خلک له امنیتي ستونزو او ګواښونو سربیره د رایه اچولو صندوقونو ته لاړل او باید اوس یې ارادې ته درناوی وسي. ښاغلي سالنګي له سیاستوالو وغوښتل چې د انتخاباتو نتایج ومني.
د افغانستان سیاستوالو ته زما غږ او پیغام دا دی چې د هغه حصې درناوی وکړي چې د افغانستان خلکو خپل ځان ته ورکړ، د هغه همت درناوی وکړي چې امنیتي ځواکونو وښود. زموږ سیاستوال باید د زغم او ورورګلوۍ په روحیه د انتخاباتو له نتیجې سره چلند وکړي، په ملي تفاهم او ورورګلوۍ سره چلند ورسره وکړي.
ښاغلي سالنګي زیاته کړه چې د افغانستان خلکو په انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره وښودل چې دوی یو موټی او متحد دي. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې په هغه غونډه کې وکړې چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو له امله د امنیتي ځواکونو د ستاینې لپاره جوړه سوې وه. یادې غونډې ته په وینا کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وویل چې امنیتي ځواکونو د رای ورکولو په ورځ خپل مسؤلیت ښه ترسره کړی، خو لا یې تر هغې لوی مسؤلیت پاته دی. هغې وویل امنیتي ځواکونه باید په هیواد کې د هغو احتمالي ګډوډیو مخه هم ونیسي چې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته شایع رامنځته سي.
موږ یو لوی مسؤلیت چې انتخابات و ترسره کړ، وروسته له انتخاباتو ستاسو مسؤلیت لا دروند دی. د قدرت د انتقال پروسه، د نتایجو د اعلان پروسه، د ځینو کاندیدانو لخوا چې پاتې راځي ښایي ګډوډي رامنځته شي. دا به ستاسو مسؤلیتونه لا درند کړي.
دغه څرګندونې پر داسې مهال ترسره کیږي چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکول سوي دي.
خبری مجله اوري.
افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د ټاپي پروژې عملی کارونه به د راتلونکي میلادي کال په اوږدو کې پیل شي. ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د غځولو پروژه ده چې د عملي کولو تړون د څلورو هیوادونو ترمنځ څلور کاله مخکې لاسلیک شوی دی. د ترکمنستان ولسمشر په وروستیو کې ویلي وو چې د دې پروژې عملي کارونه باید په راروان میلادي کال کې پیل شي. د دې موضوع جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
افغان چارواکي د ټاپي پروژې اهمیت ته په کتو ټینګار کوي چې افغانستان د ترکمنستاني چارواکو له غوښتنې سره سم په 2015 میلادي کال کې د دې پروژې د عملی کارونو پیلیدو ته تیار دی. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی مطالعه پیل شوی او افغانستان ورته 15 میلیونه ډالر بودیجه هم بل کړی ده. د دې وزارت د پروګرامونو رئیس جلیل جمرانی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان هم په دې هڅه کې دی چې د ټاپي پروژې د پایپ لاین غځولو کارونه ژر پیل شي.
د افغانستان او د پاکستان او د هند د خاصه هیڅ مشکل نشته. تخنیکی مطالعه شروع شوی ده. د ترکمنستان د شرکتونو هڅونه جلیل د درو نور مملکتو ته معرفي کی، نو بیخی زه مطمئنه یم چې په 2015 کې به ان شاء الله د دې کار شروع شي چې د 2018 اخر یا 2018 پورې به ګاز درې مملکتو ته ورسیږي.
ټاپي چې د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د طبیعي ګازو د 1015 کیلومتره پایپ لاین غځولو پروژه ده، په سیمه کې یو له ډیرو مهمو اقتصادي پروژو څخه بلل کیږي. د دې پروژې تړون د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ په 2010 میلادي کال کې لاسلیک او په 2012 میلادي کال کې د معاملې اسناد هم بشپړ شول. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې پر دې پروژې به نږدې 11 میلیارد ډالر لګښت راشي او هر کال به 3.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز هند او پاکستان ته انتقال کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو سیډونکو وایي چې ټاپي پروژه سربیره پر دې چې غړیو هیوادونو ته ډیره اقتصادي ګټه لري، له سیاسي او امنیتي پلوه هم د سیمې لپاره ډیره مهمه ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر هم ورته نظر لري، خو وایي چې افغان حکومت باید د دې پروژې د عملی کېدو لپاره چټک او مسؤلانه اقدام وکړي.
طبعا دغه پروژه به تر کار لاندې به ونیول شي، په غیر د هغې که بیا هم فاسد حکومت رانسته شي، مسؤلیت پذیری وجود ونلري او امنیت تامین نشي، بیا دغه پروژه بیا هم دغسې پاتې وي او موږ به د فرصتو بیا هم ګټه پورته نکړو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي افغانستان به هم د ټاپي پروژې د ګازو له پایپ لاین نه یو اندازه ګاز ترلاسه کړي او په راتلونکي کې کولای شي خپل طبیعي ګاز هم د همدې پایپ لاین له لارې پر هند او پاکستان وپلوري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانانو د عمر په اوسط کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د عامه روغتیا وزیر وایي یو وخت په افغانستان کې د خلکو د عمر اوسط 45 کاله او خو اوس 35 کاله دی. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحبی په راپور کې.
د عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې اوس د افغانانو منځنۍ عمر 35 کاله دی. هغې وویل چې 12 کاله مخکې د عمر 45 کاله و.
دولس کاله مخکې له افغانانو سره د 45 کاله عمر توقع وه. نن ورځ په منځني ډول یو افغان 35 کاله ژوند کوي، یعنې د ژوند کولو هیله په افغانانو کې لوړه شوې. که چیرې یو افغان ډېر ژوند کوي، دا په دې معنا ده چې په غیر ساري ناروغۍ د اخته کېدو خطر هم زیات دی. غیر ساري ناروغۍ لکه د زړه ناروغۍ، سرطانونه او د شکر ناروغۍ دي.
میرمن دلیل وویل چې په تیر 12 کلونو کې د میندو او ماشومانو مړینه هم کمه شوې. هغې وویل چې اوس په هر 10 ماشومانو کې یو له 15 کلونو مخکې مري، په داسې حال کې چې 12 کاله مخکې په هر 3 ماشومانو کې یو ماشوم به خپل ژوند له لاسه ورکوه. هغې وویل چې د میندو د روغتیا لپاره په لارو پرتو سیمو کې مسلکي ښځینه قابلګانې روزل شوې او په عمومي توګه د روغتیایي خدماتو کیفیت لوړ شوی، خو په عین حال کې یو شمېر عام خلک او مدني ټولنې په افغانستان کې د روغتیا خدماتو پر ټیټ کیفیت انتقاد کوي. یادې غونډې ته په وینا کې د مدني ټولنې د روغتیا کمیټې مشر ډاکټر محمد ناصر محقق وویل چې د خدماتو د ټیټ کیفیت له امله اوس هم ډیر خلک د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي.
مهمترین نگرانی
د مدني ټولنې تر ټولو ستر اندېښنه د هغه افغانانو د ځان روغتیا او سرنوشت په اړه ده چې د تداوی لپاره بهر ته په مسافرۍ ځي.
تر دې مخکې د روغتیا په برخه کې دوه نړیوالو سازمانونو هم ویلي و چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات دومره ډیر نه دي څومره چې ادعا کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلک کلومړنۍ او صحي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
تاسو د روغتیایي خدماتو په باب څه فکر کوئ؟ د روغتونونو وضعیت څنګه درته ښکاري؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له 8:00 تر 9:30 بجو پورې آزادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. له 8:00 تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه ده. ټاکل شوی چې د افغانستان او قرغیزستان د فوټبال ټیمونه نن په یو دوستانه مسابقه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له یو لوبغاړي حمید الله یوسفزي سره سالم محمد سالم مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتل چې را روانې تمرینی لوبې لپاره دوی څومره تیاری لري.
تمرین کو الکان خام عدد ان شاء الله مازدیگر ان شاء الله قرغستان سره مسابقه وکو او ان شاء الله الکان کوم چې اروپا او امریکای نام راغلی دا افغانستان هم غون ان شاء الله چې آماده دي مسابقه لپاره.
څومره کسان د نورو هیوادونو څخه راغلي دي په افغان ټیم کې د ګډون په خاطر؟
تقریبا 12 کسان د افغانستان نه دي چې د مختلف ولایتونو نه، چې د مزار شریف، هرات، کندوز، بغلان نه دي. 12 کسان د امریکا او اروپا نه راغلي دي.
تاسو د دې ترڅنګ چې قرغستان سره د دوستانه لوبه کوي یا مسابقه کوي، له نور کوم هیوادونو سره به څو نور مسابقه تحصیل لري؟
دا مسابقه چې موږ قرغستان سره کوو دا موږ لپاره یو آمادګي دی. زموږ د چیلنج کپ لپاره د مسابقې نه وروسته لس ورځې بعد یا 12 ورځې بعد ان شاء الله موږ تاجکستان ملي ټیم سره یو مسابقه لرو خپل تاجکستان کې، او هغه نه وروسته دا کویت هیواد ته ځو چې هلته هم له خیر سره د کویت لیگ ټیمونو سره به موږ مسابقه کوو. تر دا آمادګي نه د چیلنج کپ لپاره د تر څو پورې موږ وکولای شو چې چیلنج کپ ښه نتیجه واخلو او کولای شو چې دلته قهرمان شو د اسیا لوبې لپاره کوالیفای وکړو.
تاسو د چیلنج کپ یادونه وکړه، د اسیا د چیلنج کپ په سیالیو کې به د کوم هیوادونو سره تاسو مسابقه لرئ؟
بل ان شاء الله چې د 19 مئی کې زموږ لوبه شروع کیږي په مالدیف کې. زموږ ګروپ کې سخت ایمان دی او موږ خپل خلکو نه غواړو چې موږ په دعا وکړي چې مسابقه اول مسابقه هم فلپین سره دی، دوم مسابقه هم له خیر سره ترکمنستان سره دی، او درې مسابقه به لاوس سره زموږ مسابقه ان شاء الله.
د ژوند رنگونه.
منم د ان الله
دغه منطقه کې تاسو اوسېږئ کنه؟ دغه نوم څه شی ده؟
د نوم د صافي کوټ.
صافي کوټ؟
هو.
ښه ښه، دلته د کور ده؟
هو.
ته اوس څه کې دلته؟
زه دلته سمبوسي خرڅو.
سمبوسي خرڅې؟
هو.
د سمبوسي د کومه کړې؟
دا د دوکانو کې اخلم.
په څو روپۍ اخلې؟
درې روپۍ.
په څو یې بیرته خرڅې؟
پنځه.
ښه یوه سمبوسه کې دوه روپۍ ګټې. د ورځې بیا څو سمبوسې خرڅې؟
د ورځې خرڅېږي 50.
ښه، بیا پیسې څه کوې؟
پیسې به کور ته وړم.
په کور کې دې بل څوک نشته چې کار وکړي؟
پلار مې مریض د باد واله.
ښه، په جای پروت ده؟
هو.
وخت یې چې کولې چې جوړ وه؟
خشکاري سنکاري دیالي بیا کول.
تاسو څو خورګانې ورونه یې؟
15 خورګانې 15 ورونه.
ته تر څو بجو پورې دلته ناستې؟
12.
بیا 12 بجې چیرته ځې؟
کور ته.
بیا پس د 12 بیا راوځي؟
پس د 12 که پاتې بیا راوځم، که نه پاتې بیا کاټن درته وړم.
مکتب ته ځې؟
هو.
څوم صنف کې؟
اووم.
څوم نمره یې؟
27.
ښه، درس څنګه؟ نه وایي چې یویشتم سوې؟ ولې یویشتم سوې؟
بل مکتب کې وم، دلته مې سفرچه راوړې وه.
ښه،
دلته اوس یویشتمه نمره یم.
ای دل کورس ناوخته راغلې؟
هو، ناوخته راغلم. ځکه
ښه، هلته څوم نمره وې؟
هلته دریم.
دریم وې؟ ښه، دلته مې کوشش وکړه چې بیرته دریم سي. ښه،